د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشه راغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو. اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکي وګړو د تلفاتو پر د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 55 تنه وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 50% د وسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اورېدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي، بلکې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگټن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي. زه غواړم چې دقیق وخت یا مهالويش ترګت کړم، خو زه خوشبین یم او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. په دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاتون کوونکي زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي د وای په دې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګې دوله مله سوځېدل دي او د نور د تخریب شو ودانیو چې قرباني راچپه سوي دي لامل زخمیان سوي دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علي نجفي د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفي امدي قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه هم درس د غیر قانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علي نجفي 28 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علي نجفي ښځه میترا استاد نومېده او په مې میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. میترا استاد د نجفي دوهمه ښځه وه. د محمد علي نجفي مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې، بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علي نجفي و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شارواله چوکۍ استعفا وکړه. دې وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د 2 ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 1400 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټولو حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ تاسو ته شاهدانو چې په بازار کې د لوړې څخه کې ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي خبريږي. د دوغ او نورو مهم راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو تشرغ لاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 52% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی ده. خو په راپور کې راغلي چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نخښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاطه کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدی رد کړي او لګنو نیمګړتیا وي ډکه بللې ده د دغه راپور لمخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت په لوز وکونو په هوایي او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي دغه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسول بهزاد حقاق وایي
دلایل متعدد در یک سال میتونه وجود داشته شیوه های جنگی
دی وای په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي لکه د وسلوالو مخالفینو په جنگی تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کیږي او دولت د دوی دغه تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا نتوانه دی او یا هم ناغړي کوي چې و بلګي د اوسېدو ځایونه دي چې ورسخه په امنیتي ځواکونو حمله کیږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حمله کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبل لامل کیږي خغله حقاق د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله او د شپې عملیاتونه د دوو نور عواملو په توګه یادوي چې لامل ملکیانو ته مرګ شوبل اوړي د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شوی حکومت پلو ځواکونو ته راجې کړي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي خو بیا هم لیدل کیږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبل اوړي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده واصل وصال آزادی رادیو کابل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادی رادیو
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر مايك پامپيو وايي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات کې کم کړي پامپيو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي پر دې موضوع می د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مايكل موريل ویلي چې د امریکا له افغانستان د وټولو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي مايكل موريل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي د دې پښتنې چې آیا د مايكل موريل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي
متاسفانه چې د افغانستان جګړه په وخت را پیل شوه د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر دې حد پورې نه په امریکایان قانی او نه په طالبان قانی او نه په دې د سیمې هیوادونو قانی وو رابرت گیټس په خپل کتاب کې په څه اشاره کوي چې های کاش د افغانستان د جګړې پر متعارف درلودلې های کاش موږ په هیدره چې موږ چرته زو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې خپل اسکانونو سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دښمنۍ کې غلطی دل دا هر هغه څو چې تیر تل اسکالو مو ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته اوس د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایانو د خروج خبره کوي کله ک اتل اسکال روسته پومپیو یا د هغه واشنگټن میشتي دوس پالیسی جون کې د خپل نوم په خاطر بن افغانستان اوزی دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلون کې د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا ده چې اتل اسکال روسته چې کله منګه د تیو اتل اسکالو ماموریت ټول ترازو کو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلی نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدا که افغانستان ګډوډ وي که مات وي که وران وي. نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا یې په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا یې هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره ناجوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی که اور یو ځای بل وي نو سوځول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا واشنگټن میشت خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ به روزي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هېوادونو ځي هغه ابدا در حال په سکونه کوي، دا یو د سیاسي لحاظ یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. مهمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي، ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري. داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپله ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبې په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ټرمپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړ، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او له عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړوونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته دا تک میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې
مننه خادم صاحب په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې ل امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي حسین حقانی وایي د مذاکرات یو واضح خبر خبايت دا وی چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي
پاکستان پاړبانې زه خبره تاییدوم ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري خپل ستراتیژیک اهداف لري د دوغن کرخه ده د اوبو مسله ده افغانستان د مارکیټ په هیڅ باندې کارول دي د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي په افغانستان کې داسې حکومت پر جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو په خلاف باندې وام تعلقه او دا کوم د خیرات مسلې نه دي دا په معاصر نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده هغه په زارې باندې په وزر باندې جوړی کی کله کوم د پاکستان د تمکو چې خپل پالیسی بدل کی او را دي شي د افغانستان په سوله کې دی به قاعده او به شرط او غیر مشروطه منډو کی د اصلا معنا نه لري امریکایانو ته امریکایي چارواکو ته د ناتو غړي وادونو ته اروپای اتحادیه خلکو ته ما په افغان په صفت باندې زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډیر واضح ډول باندې ویل چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید وکړي ډیر واضح دي خو هغه په سترګي لاندې کړی دی او غوګونه پکانه کړی دی
ل انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړاندېښنې موجودې وي خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ ده د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي
موږ ته شهید شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعض لوړپوړي چارواکي ولیدل شو او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټول کاندیدانو موږ سره کړی دي چې موږ د قانون په چوکاټ کې خپل انتخاباتي مبارزه مخ ته وړاندې بیایو ټول کړنې به موږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هي ټول شی نشتري کړي دي
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې خي چې یو شمیر دولتي لوړپوړي او ټیټرتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر لالارې د ځانګړو نمایندانو په ګټه کمپاین کوي دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نمایندانو ته د کمپاینی اصول پاڼې استول شوي او که هر نمایند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي د انتخاباتو د قانون د 98 ماده د 14 او 13 بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نمانته کمپاین وکړي او د غشان نماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي که څوم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم ناخلی خو د نومان عبد الله عبد الله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی لوري کمپاینی غونډه ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو له خوا د سرغړونو په توګه یادېږي خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی داغه استفاده کول شي د ولسمشر په توګه دوه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی، ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی، او اسلامي جمعیت دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري د تبابت له اسري کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بای او یو شمیر نور بیا د توان نلرلو په مخه له گیاهونو جوړ شوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمیر کسان د خپل روغتیايي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت و پخوا ته دا ډېر پرمختګ لري، او ډېر هغه بوټي چې پخوا به بهر ته تلل بیا به بېرته په موږ باندې پلورل کېدل، هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي. د هیوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضي او مشکلات ورسره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیايي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ می یواری دوا کړه ده یوناني، او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکم، او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړه ده انشاءالله. د پخوا څخه مرضی مې ښه شوی ده.
په کندهار کې دا مهال 45 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه کړي.
د دولت څخه غوښتنه ده چې اولن باید د مشتری انسټیټیوټ جوړ کړي، او مشتری د دې لپاره د اګایي لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماستری یا پی ایچ ډی په خارجي مملکو کې کړی دي، هغه استادان د لیراولي او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکړي، او هغه ته یو شزر پیټول ورولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیايي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي، او له دې لارې په کېدونکې درملنې کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامې روغتیا وزارت کار کوي چې د دې لپاره خپل تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه کړي، او د دې تبابت کې د پریکټس یو برخه وګرځي.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي دا مهال په دې ولایت کې له 115 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
تاسو له پیغامونو
کازازه د لاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل کلی نه خبرې کوم. ورسال من لا سبونی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې په خاو ټول ملکانو کې ځکه کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په کورو باندې مصرف کړې.
مانو نشم صلاح هم ګندې د علم ولایت مرکز مشکزيات سره پاړې کې هم دا غواړم چې موږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پر درلاسه کوو. نو زما دا هیله ده چې موږ ځاغ د لوړ پوره چارواکو پورې ورورسوي. نو زمونږ په حق کې ډېر نغېړي کې د شهیدانو وارثینو سره خدای خواهش دی چې زمونږ غږ د ولسمشر پرې ورورسي او زمونږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کېږي نو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي. السلام
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چیر د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې و وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه پیسې نه ورکې زموږ اکوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو وروره تاسو خپل ځای پرې راورسوي نو د دغه طریقه څخه کومه وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کوي دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان دي. یوناما وایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو د عایش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست خویند صدیق صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا حکومت د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه ده بدله شوې. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنه سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې دوه کوچنیان او 14 لویان دي. د ژغورنې یوه مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه ښار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیر قانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم سوی خو هغه کولای سي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکي چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغو دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی. له فرشتې جلالزی څخه په مننه خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم ناجیه ساپۍ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوک وهنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رحماني خپل اوکراینی او فلیپیني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه لوبې د اندونیزیا په کوربتوب ترسره شوې. د سوک وهنی په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 15 لوبغاړو یو مربي او پلاوی ګډون درلود. افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره شوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان په ګټه زکریا حسیني ووهه. ټاکل شوې د دغو سیالیو په لړ کې نن افغانستان د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي او اټکل کیږي چې د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی له شپږ میاشتنی بندي سره مخ شي. په دې اساس به هغه د 2019 میلادي کال ټولې هیوادنې لوبې له لاسه ورکړي خو د کلب یا بارسلونا له لوبو نه دی محروم شوی. ارجنټاین د روان 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د چیلی او مکزیک سره په اکتوبر میاشت کې جرمني سره خو په نومبر میاشت کې بیا د عربستان او برازیل په وړاندې لوبې لري. پر لیونل میسی د بندیزونو دا راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې هغه سموده مخ کې د جنوبی امریکا په سیالیو کې د جنوبی امریکا کانفدریشن په فساد تورن کړ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګوړی اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولې دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې خځېوي؟ آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکت ریدلم خوان مرد راز
په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمن او خزو تور م پوری کوي.
هغه شزي چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که خطر سره مخامخ کیږي نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي.
معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا په مسؤلیت کې تلل ژوند وکړي.
دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې د صابره په نوم د حق انجلی په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا و کالې د خلکو لسترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دی اصلا نه وکړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډیریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنۍ اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویل یې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د زرو یا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره 103 دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلي وو چې ګواکې صابره تر جنسي تیري وروسته صحرایي محاکمه شوې. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د تر زامنو مې کوټې ته کش کړم. ویل یې اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا تفنګچا راوویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وای شاوخوا یو کال په امن خونو کې و او تر هغه وروسته لخبل خور سره په کابل کې اوسیږي. د صبری په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم و نو د خپل کلیوالو لوري تعقیب شوی و او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صبری اوس واده کړی او یو درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړی وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاص شي له یو سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښود او کله هم بیا رانغی. د صبری په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صبره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم، د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهیږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
چند دفعه مکول تعقیب ما نفر انداخت.
صبرا وای کله چې په درو وهل کېده د خوانځي په یو لسم ټولګي کې و او اوس یې په یو وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستی. نوموړی وای اوس شپږ زره افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
چه قدم میتونم؟
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټوي، باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
ومغوښتل د صبری د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې اووه کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صبری عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګانې شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په دوه ویشت ولایتونو کې اووه ویشت حمایوي مرکزونه لري د ښځو دپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو دپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سید زاده سره غږېدلې یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکدسی ودره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له آزادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیان خزی وی او څه باید وشي چې دغه خزی بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولی په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي.
بدبختانه په دیمګ تاسې په ټولنو کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسې د خور و مور نوم واخلئ نو دا یو لوی ستونزه، یو غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډېره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل ښه رویه نه ورسره کوي، حتی که د واده هم سي د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پرېږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پرېږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنې قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل تای مراحل سي او بیرته له امن کور نه راوځي، دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاو نه استفاده وکړي، او کله چې بیرته ټولنې ته راځي، که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملی پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړې کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د دې اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، خځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، ژوندی کله ژوند سره روان یاست؟ ژوندی په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نه وي ورسره لکه د نورو هیوادونو خلک، او له ژوند سره روان له تشویش، غم او ویرې ډک ژوند کوي. نه یې د سر امنیت وي او نه یې هم د خېټې مړولو ډاډ لکه د دې هیواد خواران. خپرونه جمهوري ریاست ته له یوه کاندید سره په مرکه پیلوو. هغه چې ویلی دي که کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکي له بوسو ډکوي. کلمړای ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله بشو.
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوری ریاست ته کاندید.
بانجانی صاحب، کدا راته وایي چې که کامیاب شوې لمړی کار به دې څه وي؟
لمړی کار به مې دا وي چې د دغو وزیرانو سابه به ور په مالګه کم. له دغه مایک نه ټولو وزیرانو، وکیلانو، والیانو او نورو چارواکو ته وایم چې هر څومره پیسې مو اخیستي او خوړلې دي په کراره یې راوړئ او بیرته یې په خلکو وویشئ چې د حکومت دي هغه حکومت ته تسلیم کوي او که یې را نوړئ او زه جمهور رئیس شوم قسم خورم چې پوستکی مو باسم او له بوسو یې ډکوم.
نور به څه وکړي؟
په دویم کال مې که راکټ فضا ته ونه لیږه مخ مې راتور کوي. په درېیم کال مې که د دې هېواد فضانوردان مریخ کې ښکته نه کړل غوږونه مې راپرې کوي. په څلورم کال مې که اټومي چاودنه ونه کړه پوزه مې راپرې کوي.
نو دا دومره غټ کارونه به په کومو امکاناتو وکوي؟
رئیس جمهور به یم، څه خرکار خو به نه یم، امکانات ورته پیدا کوم. یو جامع بهرنی سیاست به لرم. د دنیا له ټولو وړو او غټو هېوادونو سره به ښې اړیکې او سوداګري لرم.
د خلکو لپاره به کوم کارونه وکوي؟
عام خلک به په سر کېنوم او دا اوسني مامورین به ټول په دار وخېژوم. البته غټ مامورین درته ښیم.
او که رئیس جمهور نه شوې بیا؟
حتما کېږم. 100% باور لرم چې جمهور رئیس یم، ځکه خلک رایه راکوي. هغه بله ورځ یو کانسرت ته تللی وم، په اوږو یې د سټیج سرته پورته کړم، خلک دومره قدر راکوي.
که خلکو ته څه پیغام لرئ نو وړاندې کولی شئ.
زما پیغام دا دی چې حکومت مې د ناکامۍ هڅه ونه کړي، او که ناکام سوم نو درغلي راسره سوې او لاسي ناکام سوی یم، او که داسې وسول دا ملک به په دوی هم سرور کړي. ګوره فالبینه، زه د جمهوري ریاست کاندید یم او غواړم دا راته معلومه کړي چې کامیابېږم او که نه.
ښه صاحب، ولې نه تراکه دا لاس دي
واخله.
دا دیم په دی او دا دیم په دی پاتې شو. دا هو صاحب، که یوه خبره درته وکړم نه خفه کېږي؟
نه وایه، څه خبره ده؟
که دما منې له کاندیدۍ تیر شه، زه به یو تعویز درته وکړم چې خارج ته لاړ شي، بېغمه آسوده به ګرځي.
کم عقل کېږه مه، د ناروې او سویډن پاسپورټونه مې په دې جیب کې وګوره، او د کاناډا او استرالیا پاسپورټونه مې په دا بل جیب کې پراته دي. تا ته لکه چې ښه خوار کاندید ښکاره شوم.
نوره دې خوښه، فال دې وایي چې ته ناکامېږي.
که داسې چې لږ مې دا ژبه نرمه کړم او له کوم بل کاندید سره ځان سنجاق کړم.
بدلی
مال غالری
دریشان اوس په خپل نوم شرمیږي.
انتخابات، اصلاحات، اصول
په لوړو پوستونو د مقررې درې لارې دي:
واسطه، رابطه او ډالر.
مارلمان ته درې ډوله خلک تللي دي:
پوره پیسه داره، نیمه پیسه داره او د پیسه دارانو زامن.
چوروالی درې کارونه ښه کوي:
ورانول جوړول، جوړول ورانول او ورانول پرېښودل.
د معارف وزارت په مربوطاتو کې درې شیان پاچاهي کوي:
لایحه، مفتش او له نورو یې ورتبه پورته مسؤول.
اوس مو د راکټونو د فایر کولو له کیسې خبره وو، هغه چې لا نصب شوي نه وو او د فایر کولو نارې وهلې. پام وکړئ،
بله.
السلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، چیرته؟ نشه که خمار؟
ادی مزن که یم خمار یم بادارا، تو چیرته ای؟
زف کوت سنگی که یم، راکیتونه تیار دی کنه؟
اوه بادارا، تیار انداخته می جور کردی دی، زن را رسوا.
چیرته درشم، قربان دشم.
باز زن باقی بابر ترا و رزو جمال ده شاد کو بادارا.
ولی نه قربان، هم دا اوس ټیکسی نیسم او په شلو دقیقو کې ځان در رسوم.
زمادر زبادر زم د باغ بابر له دروازې سره درته منتظر یم.
ښه، درغلم درغلم
په مخه دې. ښه، څنګه شو؟ چیرته بادر؟ ټوله ورځ دې په مونږ تېره کړه.
لاسونه پورته ونیسه او حرکت ونه کړې.
ولې ولې څه خبره ده بادر؟
خبرې مه کوه، ملګری دې کوم یو دی؟
هغه دی بادر، هغه خولۍ چې کږه په سر کړي.
والکه دخوا راشه، راکټونه چیرته دي؟ هله ژر که را ویښې.
په خدای که راکټ راته معلوم وي صاحب، زه غولکه نه لرم. دا خو لا راکټ دی، دا څه وایي صاحب؟
رښتیا وایي صاحب، راکټ مې لا لیدلی هم نه دی.
موږ ټولې ستاسې تلیفوني خبرې ثبت کړي دي چې یو بل ته مو وویل باغ بابر ته راشه، راکټونه فایر ته تیار دي.
صاحب ته رښتیا وایي، خو هغه موږ سګرټۍ خوده صاحب. موږ چرسیان یو، نو چې چرس کو بیا وایو چې راکټونه فایر ته تیار دي.
رښتیا وایي صاحب، موږ سګرټانو ته راکټونه وایو، دا مو په منځ کې شفر دی صاحب.
ځئ مخ مو ورک کئ، هسې مو له کاره ویستلو چې بیا د راکټ نوم په خولم وانخلئ.
په سترګو بادار ته راکه، چې لاسونه دې موچوکم توبه مو دي وي.
دا رنګ دې ورکه نو.
د خدای فضل و چې بلا وا برکت نه و، نږدې اوس په لویه لانجه اوښتي و.
او په خدای که مو دا راکټونه پلار هم ثبوت کړي وای،
له دې وروسته به مو شفر سي
باداره. له دې وروسته به وایو چې جوار پاخه دي.
دا دې ښه بې خطره شفر پیدا کوله.
اوس د پیتاوی مزه خلک فیسبوک کې کوي، هغه بتونه او کنزل به چې پیتاویو کې کړل، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي. اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي. د پیتاویو ډیرانونو ناندرۍ اوس په فیسبوک کې کوي. تربینتونه او سیالۍ شریکۍ اوس په فیسبوک کې کوي. هغه نایانو بچی د مړو ژوندو خبرې په کلیو کې کړي، اوس یې فیسبوک کې کوي. ښه د کنځاو ځای دی، د پیغورونو ورکولو ځای دی، د دروغ ویلو لاپوشاپو ځای دی، د اوازو د خپرولو ځای دی، د ځان ښودلو ځای دی، د دعا غوښتلو خیرا کولو ځای دی. دغه فیسبوک یادوم، دغه فیسبوک یادوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
می نره نره خوگیگی، نره نره خوگیگی، زلمی نره نره خوگیگی، زلمی نره 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 خوگیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی بیلیگی. مین بند بیلیگی زلم نرے نرے خوگی گی زلم نرے 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 خوگی گی تمین بند بیلیگی تمین بند بیلیگی تمین بند بیلیگی تمین بند Nare nare khugi gi, zalmi nare nare.